تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د مازګر سلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې ساته پروګرام کې د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونې در وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشې لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د جنوبي وزیرستان انګور اډه کې احتجاجي پرلتنن په دریم ورځ هم دوام لري. د سپریم کورټ لخوا د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور جاری شوی او په یوکراین کې د پوځي الوتکې د پرېوتو له کبله د مړو شوو کسانو شمېره شپږویشتو ته رسېدله. مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو لخوا د کسټم ټرمینل جوړېدو پر ضد احتجاجي پرلتنن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو خیمه لګولې او له افغانستان سره سرحدي دروازې د هر قسم تګ راتګ لپاره تړلې ده. په انګور اډې کې د احتجاج کوونکو یو مشر محمد رسول نن مشال ریډیو ته وویل د دوی غوښتنې دا دي چې د دوی په سیمه کې د کسټم ټرمینل جوړېدو نه مخکې د موبایل ټلیفونونو نتورک بحال کړل شي او بانکونه د ورته جوړ کړل شي. احتجاجانو دا هم وویل چې حکومت د کسټم افتتاح وکړانو له دوی سره د سیمې د پرمختګ په اړه د ځینو نورو کارونو کولو لوزونه هم کړي ول چې لای نه دي پوره کړي. خو بلخوا چارواکي وایي چې د پرلتوالو قانوني غوښتنې به پوره کوي. سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن راپور خپور کړی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې د عدالتي راپور په اړه د سپریم کورټ لخوا ټاکل شوی عدالتي معاون امن الله کنرانی اډوکیټ پرون مشال لیډیو ته وویل چې ستر عدالت د هغه زباني درخواست ومنلو او د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور یې پرون د ولس لپاره جاری کړ. نوموړی وایي د عدالتي کمیشن په راپور کې راغلي چې وسلوال یاد سکول ته په ننوتو کې ځکه بریالي شوي وو چې د سکول په حفاظت مامور امنیتي سرتیرو د سکول شاته برخه بیخي بې امنیته پرېښودې وه. بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنو اتحادی یو مشر فضل خان اډوکیټ پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په یاد عدالتي راپور تحفظات څرګند کړي دي. د یادونه ده چې د 2016 کال په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول شوی وسلوال برید کې د زده کوونکو په ګډون یو سل څلور څلوېښت کسان وجل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سره له نن به په صوبه کې د بارانونو نوې لړۍ پیلېږي خو د دې له وجې د سیلابونو راتلو خطر نشته. د سپتمبر په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي ویان تیمور خان د موسمیاتو د صوبایي ادارې په حواله وویل چې د دې بارانونو لړۍ به تر چهارشنبې تر ورځې پورې وقفي سره جاري وي. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو شدت به په شمالي او غرییزو سیمو کې د اندازې نه زیات وي او په ولس یې غږ کړی چې د خوړونو او باراني ویالو د سنډو نه لرې وسی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر شپږ زره څلور سوه څلور څلوېښتو ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس پنځه سوه اته څلوېښت نوې پېښې ثبت شوي او اووه کسان مړه شوي دي او د پنځه سوه څلور څلوېښتو کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې درې لکه نهه زرو ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې دوه لکه څلور نوي زره کسان رغېدلي هم دي. پرون په بونیر کې خزه او خاوند دواړه وجل شوي دي. د بونیر ډګر تاڼې محرر سلطنت خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل دغه دواړه چې یوازې یو میاشت مخکې واده شوی وو خپلوانو ځکه به وجل چې په ټولنیزو رسنو کې د واده ویډیو او عکسونه خپاره شوي ول. پولیس چارواکي زیاتوي چې د وجل شوي جنۍ د مور په وینا یې د دې جنۍ د څلور وروڼو خلاف د قتل مقدمه درج کړې. پرون ناوخته په یوکراین کې یو بوزي الوتکې پریوتو له کبله لږ تر لږه شپږویشت کسان مړه شوي. د یوکراین د سرکاري بیړنو خدماتو څانګې په خپل ټلیګرام چینل ویلي چې دغه ان ای شپږویشت بوزي الوتکه د یوکراین په شمال مشرقي سیمه هرکیف کې راپریوتې. د هوایي میدان د الوتکو ټرافیک کنټرول تر مخه په الوتکه کې اتهویشت کسان سپاره وو چې پکې د شپږویشتو قربانیانو مړي موندل شوي او دوه ژوبل کسان روغتون کې بستر شوي. وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو شمېره لسو لکو ته نږدې شوې. د صحت نړیوال پوهانو خبرداری ورکړی چې څنګه د دې وبا خپرېدل په کمېدو دي نو ولس کې د وبا له وجې د ذهني فشار زیاتېدو خطر دی. د امریکا په نېشنل هیلث انسټیټیوټ کې د وبایي ناروغو د څانګې مشر ډاکټر انتونی فوکي د سپتمبر په 15مه ویلي چې د دې وبا د خاتمې وخت نږدې دی خو ولس له پکار ده چې تر هغې لږ انتظار وکړي تر څو چې څېړونکو د دې ناروغۍ پر ضد واکسین نوي جوړ کړي. ډاکټر انتونی وویل چې څوک هم نه غواړي چې بیا ټول بند وویني خو د ځان د حفاظت نه غافله کېدل نه دي پکار. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چی مجید بابر وړاندې کول او سم تاسو د مشال ریډیو اونې ځا خبرونه سروي وړاندې کوو چې قربنایا مليها امیرزاده ده
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زه مليحه میرزاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې نن سره په پروگرام کې لپی خبره ریحانه ګل میلمنه ده ریحانه ګل د خیبر پختونخوا واحد نابینا خزینه ریډیو جرنالیست یا آر جی دا هغه په پختونخوا ریډیو اف ام 92.2 یا 92.2 باندې یو ځانګړی پروگرام چلوي دغه پروگرام مشالونه نومیږي نن په پروگرام کې لری ریحانه ګل سره خبرې کوو تپوس کوو چې دوی سره دغه پروگرام پر مخ وړي په کومه طریقه یې جوړي او نور د دې ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو په پروگرام کې سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده ټولو کې اول خو ورته ستړي مشي وایو السلام علیکم ریحانه
وعلیکم السلام جی ډیره مننه ډیره شکریا
ډیره مهرباني ریحانه تاسو خو وخت نه لرې همیشه مصروف یې خو ډیره مهرباني چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو وخت مراکو خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې
ډیره مهرباني د مشال ریډیو او تاسو ډیره ډیره مننه یو جهان وای چې تاسو باندې موکه راکړه د دې د غټ پلاتفورم خپل غټ خپل خبرو اوریدونکو ته ورسوم او هغه خلک چې کوم ماده تاسو مخ ته د ماونتي یا د سنټا سپیشالټی لري نو هغه ته د ماغه ورسینه ډیره ډیره شکر گزارم تاسو چې تاسو باندې موکه راکړه ډیره مننه
ډیره مهرباني خوشاله یو نو بل خو به زړه ته پوس کوم چې ریحانه خپل بنیادی معلومات خوریدونکو ته ورکې تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې نو بیا د تعلیم تاسو څنګه سلسله
جی بالکل زما تعلق د مردان شیرګر سره دی او تعلیم می بیسیکلی د باولپنڈی پنجاب نا کړی دی تقریبا بی ای یعنی سوال سم پوره او تعلیمي سفر زما دی اچانک اونته شروع شوه دی چې ز یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره نو یا دا هی پچو باندې زما اډمیشن او شو لکه هغه کوم ډاکټر نه چې زه آی سپیشلیست لته نوم هغه بیا ما ته ریکمند کو یا ما ته ویل چې زما روټ ته ویل دا کې ټان کې تقریبا 5-6 ایئرز هم نو هغه ویل چې لکه دا کو دې ته چې تاسو اوټو پلاستیک سرجری کوي یا دا چې سترګې ورته صرف لګوي چې پاره کې پاره صرف د مخ هغه خوبصورتی جوړه وي باقي د دې لکه سایت یا سر کې نه وینو خاصې دې مطلب آپریشنز وغیرہ ما کوي دا سلام اچو هم دا تاسو را چو کی چې دا باندې اګریسر کوم د ویډیو انسټیټیوټ شټاپ پرینډ کې تاسو باندې په دې پنجاب پروینس کې نو تاسو دا انټا اډمټ کې
نو بیا تاسو الته داخله واغستا
آج بالکل بیا ځان ته داخله وان نو واغستا ته نه خپل تعلیمي آغاز کو خپل تعلیمي سفر نن ته شروع کو بس لته په پرمن ته بیا کالج ته لاړم بالکل مطلب درو بجنا کو تر باندې سبق ویلو ام پوسټ گریجویټ کالج ته بیا ایس جی کالج ته لاړم مطلب د دې په پرمن مو کالج چینج کړ نو هغه یو ښه ایکسپیرینس وو مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټي کې خو هغه هم د مو یو شان کې هغه بیهیویر تری مطلب مو یو شان یو بل سره بیهیو کو کنه موستلی نو بیا چې نورمال جنا کو سره راغم
د پیدائش نه دا مسله واو کنه تاسو سره وخل لیدل بیا تاسو بینایي کوم شوا یا بالکل لاړه کو څنګه دا څنګه چلو
نن چې زما په څه په پیدائش ته دا نه بینایي زما چې دا مور پلار فرست کزن پی کزن ناری دې دې تر بچی دې تر بچو کې خپل کې رشتې کړي دې دې زیاتې نو ډاکټر جان بیا تر دا میډیکلی اوی چې ریسرچ کو نو ایو چې دا تاسو جنټیک پرابلم دې نو زما نه علاوه لکه بیا زما درې وروڼه هم بلایند دي درې وروڼه هم نه بینا دي نو څه په دې راشي ته دا بالکل لکه ټوټلی بلایند یم مطلب درنا کې ری هیڅ کانسپټ سمانیشته
ها تاسو ډاکټر وې چې کزن ماریج شارټیج وجنه دا مسله. نو آیا اوریدونکو ته بویل غواړی تاسو څه چې لکه اکثر په خپلو کې رښتې د دې څه طبي اثرات یې کنه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډیر زیات په خپل فاملی کې رښتې وشي نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشنز چې ډیر زیات شي نو دا خو خیر لکه زمونږ که وګورو مذهبي لحاظ سره هم نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرماندې چې ډیر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کې یو مازورتیا راځي د دې وجې نه نو په کار دي چې خپل رښتې بهر کړي. مطلب په دې کیس مذاکرې شته لکه زمونږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که مونږ بهر ځو اسپیشلي زمونږ د پښتنو که مونږ خپل رښتې بهر وباسو نو دا زمونږ لکه پښتونولي پرې خرابېږي. دا هېڅ خبره نشته، لکه په دې کې ډېر مسایل هم راځي مخې ته نو د هغې د نروس کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رښتې لکه بهر کړي
پلاسترغلا.
ریڈیو چینل سره پروگرام تقریباً یو میاشت مخکې دا ویته تپوس لږه نو ما ما پورې اوی سره مې مطلب هغه زما یو لایو پروگرام نو هیڅ دا تپوس لکه اوی کول چې اني څنګه تاسو دې تراري نو مطلب زما په چون کې ډیر کارونه نو اچانک راغلي دي، مطلب زما اډمیشن هم اچانک چې ولا چې څنګه لیکل نو مطلب زما یا زما د کور والا په دې سوچ نه مو په تل چې دا به مو تعلیمي میدان ته رسو یا دا ته کې داسې اته به داخلو نو دا چې نو هانتم زما اډمیشن اچانک چې بیا ته ریډیو خبره تاسو وکړه نو پښتون په ریډیو هم یو جس سډن دی از زما انټری شو چې زما سره چې کوم کو هوست ته پروګرام لکه مونږ پاکستان هوست کو اوی هم فزیکلی هغه دی هانډیکاپ کی پولیو افیکټډ دی نو اوی لکه ما سره وی دا شو اکچولی مطلب اوی انیشیټیو اوی هغه ته ما سره مشوره وکړي مې زړه کې شو شو کول غواړم یو پروګرام په ریډیو کول غواړم چې هغه د بچو پرسنل لپاره وی یا کوم چې هغه خلک چې مازورتیا سره مخ په اړوي پکې مور اغواړو هغه سره خبرې اترې کوو چې خلک ته دا خلک کنوینس کیږي خلک موټیویټ کیږي چې دا خلک هم تکول شي په جون کې لکه دې هڅې نه دي ناز کدی لا نه تلې صلاحیت نه دی ورکړې نو دا ضروري نه چې وی هیلپ لیس دي او په چا باندې ډیپند نه دي نه کی بالکل انډیپندنټلی خپل هر یو کار کوي نو انت زه لاړم تم نه کوم ریکارډینګ ها او وی چې دې پروګرام نه بتاڅو تما نه کډو فیمیل او ومن پکار دي کی هغه مال پرومو ریکارډ کړی دی پروګرام د لپاره نو ما تل بالکل زب اویلیبل شم بیا چې دا هم ریډیو کې چینل تمو را د سټوډیو تا تمو تم چې کوم سټیشن ډایرکټر دا وی سره خبره تر یو کې نو اوی ما مطلب بس هغه کی مے بی چې وی انسپایر شوی وی زما دا کنورسیشن ما اوی دا ما ته چې دې سره وتم پروګرام هوست کې لکه پروگرام لا بتر از نه مو ټل چې څنګه ما په داسې ده چې زما تقریبا بچپن زما دا او تقریبا 15 سال ما پنجاب کې تیر کړی دي زما ته د پښتو د چپ دی راځي په مقصد ده لکه په ویلو کې او په داسې یو لکه روایتي پروگرام په لکه ډیر فرق کوي کنه پښتو هو یو ډیر واسټ ژبه ده کته څو غړي یو ډیر لوی ادب دی او ډیر لوی لکه د هر خبرې پوڅه مطلب دا چې پلیټ فارم نه دی چې بس مونږ پکې ما چې کینو هر کس مخبرو کو را پاسو هغه خو یو ګورنمنت چینل دی لکه هماري یا راوی خپل ګرون دی او بل دا چې ټوټلی فارمټ هم د پښتو نو بیا زموږ کوم ریسرچ او پروګرام وی ویل چې خیر دې زبر دی ګای کوم ته مال راځه چې سکرپټ کې د څه پرابلم راځي نو زبر دی ګای کوم بیا اوی ته نه هکیار واه چې ما په دې زړه څه کوم چې تاسو خامخا به دې چې د پروګرام هوست کوم
نو دا غسه سیستاسو شروعات شو سو کله شو چې تاسو د پښتون په ریډیو اف ام سره کار کوي
دا ما جی شروع کړو په 1 اکتوبر 2019
کې نه په تر نو لسم کې ما پروګرام شروع کړ په 1 اکتوبر باندې ها ها ډیر ښه دا خو ماشاالله د ریحان د مون سره شریکول غواړي لکه دا پروګرام جوړول لو دا څنګه تاسو ته ساني لا تاسو څنګه کوي او بیا خامخا د دې خپل یو فارمټ تاسو وې کنه د دې خپل رول زم دې خپل اصول دي نو هغه تاسو څنګه فالو کوي
بالکل جی زمون دا سی وی چې لکه مون ډیفرنٹ خلک راغړو پروگرام کې هغه خلک چې یو مثال دی یو مثال ګرځېدلې وي په زمون سوسایټي کې او بیا اسپیشلی مونږ د دې خبرې هم کاڅه چې تاسو چې هغه مخی ہر یو فیلڈ کے خپل یو کردار تر سره کوي نو مو کوشش کو چې لکه د سٹیک ہولڈرز نه علاوه مطلب زموږ د پروگرام فارمټ دی چې یو کس مون یو هفته کې یو پرسن د تر هغه چې ډیسیبلټی سره مخامخ بیا کې نو بیا سیکنډ پروگرام زموږ د سیوی چې هغه کې مونږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره مطلب یو افیسر راغور کړم چې یا پرنسپل وی د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره پوسټ راغور بیا راغور داوی سره داوی هم داوی پچوري یعنی تکم خلکو د ادارې کې دی چې بیا چې مونږ دا سپیشل راوي تر زموږ د ډیسکشن وچې تاسو سره ګورې یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دی خلکو ته ګورې مطلب تاسو د دې ادارې چلوي نو تاسو سره ګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل دي نو په دې اکله مو خبره تر کو دا څنګه پروګرام فارمټ وی بیا مونږ تک ګیسټ چې کنه دا واړو دا ویله پر مونږ کوچنیا تیارو هغه از دا سکرپټ لیکم په برین کې دا موږ پر رائټینګ وی په فکر کې ټیپس پانی یا دا ګوتو په ذریعہ موږ هغه سبق وایو زموږ لپاره ټوټلی لیکو نو سپاره باندې مناسب وي او بل نه چې دا موږ پروډوسر سره بیا دا څه کوي چې اوی خو لکه د بوزو سره په فون یا دا څه په هغه طریقې چې اوی سره ډیسکشن وکم نو وی هغه کوشنې ځان سره ولیکي چې دا پروګرام زموږ دا چینل چې دا پروونشل ګورنمنت چینل دی نو موږ کوشش کوو چې دا کوم پالیسی چې اوی جوړ کړی
پښتونخوا ریډیو اف ایم 92.2 سره کار کوي د هي سره مرګه لا ختم شوه نه تاسو موږ سره اوسې یو لنډ دمې تورزو رسته بیا ریحانه ګل سره خبرې جاری ساتو
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی مې بجې اوریدې شي
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم ستاسو قربنا ریحانہ گل
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروې تغواګې اوس چې کم تاسو غږ واوریدو دا د ریحانه ګل وو او دا غوي چې کم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو اف ایم 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي نو دا داغه پروگرام غو نو ریحانه راته لیک سات مخ کې وې چې دوی په یو خاص طریقه په خاص فارمټ باندې خپل کار کوي او د دوی چې کم سکرپټ یې دوی خپل د اډیټر سره شریک کوي او دوی چې کم رائټینګ یې لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقه باندې کی چې د نابینا او افراد لپاره او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو نور کله خود تاسو انټرویو غانې کوي په پروګرام کې نو نن څنګه تاسو محسوس وی لکه تاسو خو مخکې انټرویو غانې کړی نو څه احساس وی تاسو چې دې زه تر او رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کې نو څه تاسو احساس وی
دا زمونږ لپاره ډېر د فرصت خبره ده چې زه نن تاسو ته خبرې اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم نو زه ډېر فخر مې کوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زمونږ غونډې خلک اکثر ډېر په ماشه کې ډېر ډیسکارېج کیږي یا خلک ورته حوصله ځای نه ورکوي دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې مونږ ډېر مسایل فیس کوو یعنی که په تعلیمي لحاظ سره وګورئ اکثر په کور څه کې په کلی ولس کې لکه دا سي مسائل مونږ ته مخ ته راځي چې یعنی تاسو معذور یا تاسو څنګه شي کولې کنه او بیا پر تر ور سره لکه زنان کې هم دا مطلب فیمیل از ا فیمیل کزه خبره وکم نو هم دا بالکل نه صحیح خبره وی چې لکه مونږ ته ډیره حوصله ځای نه ملاويږي نو په دې وجه لکه زه ډیره فخر سره دا خبره کوم چې چې یو خو دا ده چې زه یو ټوټلی ویژولی امپیرډ یم، او بل دا چې بیا یو الحمدلله لکه ته یو فیمیل یم یم، نو په نن زه تاسو سره چې انټرویو کوم نو ماته خپل هم ډېر ښه محسوس کېږي، چونکې نور کله زه قربانه یم او زما مېلمانه وي، نن زه مېلمانه یم، دا زما لپاره ډېره زیاته ښه خبره ده، او زه تاسو بیا یو ځل بیا یو وار بیا شکر ګزار یم پروګرام ته راوبللم.
کور موادان ریحان ستاسو کار د دې وړ دی. ګوره یو قسمه مثال تاسو یک دی خلکو ته کنه، لکه ریحانه وی چې دوی خپل چې لکه نابینای چې دا غ یو مسله نه ده جوړه کړې د ژوند نه، بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان ته کوي. نو ریحانه ستاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو، ستاسو مشکلاتو سره مخامخ کیږي کله، او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو څه وایئ چې د خلکو رویه څنګه دي، بیا خاص کر ستاسو د کورنۍ نه به شروع کړو؟
کورونا کې خو که زه وګورم نو نن چې زه تاسو تا سره خبرې اترې کوم، نو دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هېڅ قسمه نه چې په پابندي نه ده لګېدلې، چونکې زه په پښتنه معاشره کې پاتې کېږم، نو دا خبره هم مخې ته راځي چې یو خو دا زنانه ده، بل دا چې لکه معذوره هم ده، نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا به ځي نه، دا به څوک د لاسه نیسي، ګرځي گا ګرځي به، نو دا ډېر ایشوز مخې ته راځي. خو نه زما الحمدللہ زما کور والا هم زما ډېر سپورټ کوي، مطلب هغوی دا خبره مخې ته نه ده راوستې چې یا دا به بالکل زمونږ کیسه کلی ولس یا زمونږ نور فیملی خبره کوي، نو بالکل دا ټیک ده، بلکې هغوی ما نه حوصله راکوي چې نه ته یو کار کولی شي، ته ورکه خوشحاله نه بالکل کوه. او
بل دا چې چار چا پیر چل کې د خلکو څنګه تاسو سره رویه، د خلکو رویه تاسو ته خوشاله یې؟
بالکل کله کله خو ما خو تاسو ته وړاندې هم خبره وکړه چې لکه ډېر موږ داسې پرابلمز یا مشکلات فیس کوو، د هغې سره موږ مخامختیا کوو، یعنی چې زه به هاسټل ته تلم، چونکې زه د خپل خاندان هم یو داسې لکه پیل جینې وم چې زه بهر تعلیم دپاره تلم، دې باندې هم ډېرو خلکو ته اعتراض و چې دا به یو خو دا بلاینډ هم ده، نو نابینا ده، نه دا به څنګه هاسټل کې به وخت تېروي، بله جینې ده، او بیا تاسو ته پته ده لکه د پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وي، هغوی لکه په هره خبره ډېر کانشیس وي، ډېر مطلب هغوی دا سوچ کوي چې دا ښځه که بهر وځي نو کېدای شي ډېر ډېر مشکلات را پېښېږي، نو تاسو به چې په دې اکله به ماته لکه مخې ته مسایل به مخې ته راتلل، خو بیا هم ما د هغې سره د حالات سره د هغې د هغې خبره تر سره مقابله وکړه، زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم، نو زما د خبرې یا زما د وینا مقصد صرف دا دی چې الله تعالی انسان نه یو صلاحیت واړي، نو دا نه دي پکار چې یعنې تاسو وسلاتو ته پرېږدئ یو کور کې بس کېنئ چې نه مو خو څه نشو کولی، بلکې پکار داري چې د هغې نه تاسو یو فائده اوچته کوي، معاشرې ته وایي که مونږ الله تعالی مونږ کې یو کمی پیدا کړې ده، نو هغه کمی نه ده، هغه زموږ یو سپیشیلیټي ده، زموږ یو
مطلب ستاسو د وینا دا مطلب دی چې د هغه اپروچ مختلف پکار دی کنه، چې په مختلف زاویه کو ورته کتل شي، نو هغه نیمګړتیا نه ده بلکې هغه یو موقع ده، یو خاص خاصیت دی. صحیح صحیح. ریحانه تاسو خو د دې ریډیو سره کار کوي، تاسو آی دې نه مخکیم څه نور څه کارونه کړی دي؟ غالبا تاسو استاد هم پاتې شوی، یعنی کو پاغه باندې لګر رڼا واچوي چې استاذی تاسو کله وکړه، څنګه وکړه، چرته مو وکړه؟
بالکل جی، زه تقریبا 3 کاله ما پر رضاکاران طور باندې په نابینا ماشومان او د چینکو سکول کې ما استادی کړې ده، یعنی ټیچر پاتې شوې یم، او تقریبا 3 کاله ما هلته کې جاب کړې ده. زه لکه بیا هم دا هم زما لپاره ډېر د پخه خبره وه چې دلته ډېر په ټیچرز کې لکه زه ډېره د هغې نه په ایج کې ډېره زیاته جونیئر وم، مطلب هلته خو ټول کامن سکول دی نه، ټول په کې د دې ټایم نه ټیچرز دي، او تقریبا دا سکول چې دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی، نو تاسو لکه سوچ لرئ چې د دې کې به څومره ماشاءالله لکه ایج ټیچران به وي، نو زه چېرته کې لاړم ما ته هلته هم ډېر خاصیت ملو شو، ځکه چې دلته ټولو کې کش شو ما، نو ډېر مینه والا ماشومان داسې وه چې زمونږ صبح لکه تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو د جینکو په لحاظ، نو او بیا داسې چې نابینا ماشومان هم وي نو دلتا آگاهي ډېره زیاته کمه ده چې زه لاړم هغه ماحول وکتو انوایرمنټ نو دا به چې لکه مطلب به خفه کېدم به په دې وجه چې یعنې ما به کتل چې زه کوم ماحول کښې پاتې شم هغه د دې نه ډېر مختلف وو یعنې هغه دا وه چې هغه هغه ماشومان لکه پنجاب اړه خبره کوم چې چېرته مطلب زما بچپن تېر شو دلته داسې قسمه خبرې اترې به مخې ته نه راتلې چې یعنې یا دا جینې ده یا نابینا ده بلکې هغې له به پوره پوره اپرچونیټي ورکوله پوره موقع به ورته ورکوله چې ته ډفرنټلي ایبل یې ته څه نه څه کولی شې
نو کله چې تاسو استاد شوي لکه کله چې بیا تاسو دغه رالی استاد شوي تاسو فرق ولیدو نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه ماحول بدل کړئ اټلیسټ لکه تاسو ینګ هم یې او لکه یو نوی مایند سیټ سره نوی اپروچ سره مختلف اپروچ سره راغلی وی نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه حالات هلته بدل شي
بالکل جیون نه ډېر کوشش ما وکړو چې زما جاب ته پرمننت نو انفورچونیټلی زه بیا هلته نه لکه راغلم پخپل توګه ما ډېر کوشش کړی وو چې هلته کښې حالات بدل شي او ماشومانو ته لکه مسایل خو شکر دې داسې نشته هو دا د سبق په لحاظ سره لکه تاسو چې سینګ وویل چې په نیو جنریشن کښې او په داسې یعنې اولډ جنریشن کښې لږ ډفرنس شته دی د هغوی په مایند سیټ اپ کښې د هغوی په سټډیز کښې د هغوی په سبق ویلو کښې فرق شته دی نو دغه فرق خو باقي خو الحمدلله که موږ وګورو نو زموږ ګورنمنټ د هغې ماشومانو دپاره لکه خپل کوشش کړی دی یعنې انسټیټیوټ کښې ورته څه پرابلم نه وي هاسټل فیسلټي ورته شته لکه خاص ایډمیشن فیس وغیره نشته د هاسټل نشته داسې خو څه مسلور کښې نه وه خو بس دغه وه چې سټډي پرابلم به ماشومانو ته لږ راتلو البم دغه ویل چې لکه یعنې چې څنګه په کم مېتډ به ورته ما ټیچنګ کولو نو هغه لږ ډفرنټ وو لکه د هغې نه به هغې سیټسفاید وو چې
تاسو خو په پنجاب کې خپل تعلیم وکړو هلته پاتې شوې نو په پنجاب کې بیا د داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو د سپیشل نیډز لپاره چې کوم ځانګړي سکولونه یې هغه څومره دي لکه د هغې کو مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو نو تاسو څه ګڼئ لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاصه توګه د نابیناو افرادو لپاره که سکولونه راته یاد کړئ چې څومره شمېر به یو تاسو یې کافي ګڼئ بیا
داسې ده چې سکولونه خو دلته شته مطلب په کې پي کښې سکولونه شته خو انفارچونیټلي بیا هم هغه خبره هغه چې د جینکو دپاره زمونږ په ټول سټوډنټس کښې صرف په پېښور کښې یو سکول دی او هم صرف پرایمري لیول باندې دی مطلب کوم سکول کښې چې به ما ټیچنګ کړو باقي لکه زمونږ په خپله توګه دا کوشش یعنې سکولونه شته بوایز دپاره مردان چاسدا سوات بونیر لکه دې علاقو کښې سکولونه شته سوابی کښې شته او باقي لکه پېښور کښې په حیات آباد کښې دی بیا دې سایډ ته هم شته دی یعنې په نشتر آباد باندې چې کوم سکول کښې زه ومه نو داسې خو سکولونه شته دی خو د جینکو دپاره یو سکول دی او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کښې کوشش کوم چې خپل کوم زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته خپل دغه ګوره سوم چې تاسو برای مهرباني داسې که د دې ماشومانو دپاره ځکه چې یو خو دا وي چې زمونږ لکه داسې کوم چې ډیسیبل ماشومان وي یا کوم چې محدودیا سره مخ ماشومان وي هغه زیاتر په کلو کښې وي لکه زیاتر مونږ چې څومره سروې کوو نو مونږ ته کلو کښې داسې ماشومان ډېر زیات میلاوېږي نو یو خو دا وي چې پښتونولي وي لکه هغه مایند سیټ اپ وي بیا کلي وي نو لکه هغه بیا ډېره ډفرنټ وي د هغوی لکه ذهن چې دا خو ماشومان یې دي دا چې مونږ بهر وباسو نو څنګه به بي لکه هلته به موومېنټ څنګه کوي دوی به ګرځي را ګرځي څنګه دوی به سبق څنګه وایي نو ډېر لکه زیاتر زمونږ خلک دا کوشش کوي چې د دې هغه بچی چې کوم مادوټیا سره مخ دی هغه بس په مدرسو باندې ډیپینډ کوي چې دا به بس مدرسې ته به ولېږو او باقي د دنیاوي څه کار پرې نه کوو دغه زه چې که دلته داسې شرط سکول د دې دپاره څه اداره جوړه شوه د جینکو دپاره دا به ډېره زیاته ښه وي لکه دا وایي چې زمونږ جینکۍ به پنجاب یا داسې سایډونه لکه په دې وجه بیا هغوی تعلیمي میدان نه ډېرې شاته پاتې شي پنجاب کښې خو دا دی چې تقریبا په هر علاقه کښې یعنې د پنجاب په هر ایریا کښې تقریبا دوه سکولونه خامخا موجود دي د جینکو دپاره کالکانو دپاره دي نو ورسره خامخا د جینکو دپاره هم یو یو انسټیټیوټ موجود دی او کمپیریټیولي بیا دلته ډېره زیاته کمی ده په خیبر پښتونخوا کښې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواده دی دغه فرق دی
ریحانه تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته خو هغه هم نه دي او بیا تاسو دغه شمیر وایي چې که زیات وي او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات پخې. نو دا راته وایي چې د نابینا افراد چې دي په صوبا کې په خیبر پختونخوا کې بیا کو د دوی خټې مسلې څه دي؟ لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا د شانتی د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي او څنګه؟ نو څه داسې غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ لکه کوشش پکوي چې دغه تاسو په ترو دغه اواز چې دغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دغه حل شي؟
جی بالکل، مسائل خو ډیر دي او انفورچونیټلی دا چې زموږ وګورو زمان پا ملکی پا عمل کول لگا کم دی، نو خبر دا دی چی ارے او کار لگ توجہ غواری خو بدقسمتی زمان دا دا سی زمان خلق یا زمان کم حکومتی چارواکی چی دی اگر زمان پا مون خلق بانی توجہ دی رجا تا کم لگی ایس کمپیر تو لگا عام کم خلق چی دی. نو زمان مقصد دا دی چی مسائل دیر جاتی especially in the institutions who are like the books or the dishes and many problems raji like I said the kitabuno the notes come the school zarurat na li dahi kame raji jo khuda ka matlab hai banda chi the sehat pe lihaz se ta so khabaron ka bilkul shta di ta like yo ko da de chi zaman pa mulki ya zaman kam suba che da khabar pakhno pa pade ki the accessibility di rat problem de like darasat di ra zyada masala ke yo banda wheelchair zaman pa khpal de che pakam studio ke paas ki kam pai ki ek jo ta su to em che laga hai zaman da specially kam che physically handicapped ya da khpol mazurtiya lari nahi ta laga gran da khabar ba bilkul galat na wi da che zaman pa سٹوڈیو کی اگر تقریباً پر تھرڈ فلور باندھے دا اگے تا لفٹ کا درے نشتا تو چلے اگا ریم کو یا بیلا خبر دا کنا ریم ورتے نشتا اگر خبر نشتا کو اگے لفٹ میں دل بولے نہ چکر بس گیس ٹرا ہارڈ چیا گا لکا اگا اچیومنٹس دیر جات وی بچا ہا فزیکلی ہینڈ کیپ دے یا دخپو ما جو کیا نری نو اگا من نہ شورا وقت دا لکا زم سمرا اگا تا بد قسمتی را دی چے او گوری لکا یو کس من را ہفتل واڑو اگا بم پچرف پدی وجہ نہ شورا کہ اگا دے دا ویڈا پار ایکسیسیبل بیروزگار دی
لکه کو د دوی د خپل خپو باندې ودریږي نو لکه د ستاسو په شان ته نو ځان له کار روزگار کولی شي خپل کفالت کولی شي او لکه یو قسم په چا باندې بوج نه کنه
نه وی بالکل کولی شي ولی نه شي کولی زمون وګوري لکه بار بار د پنجاب خبره زک کوم چې هغه زمون د ملک نه یو بیل صبح نه دا زمون د دې ملک هسته دا خو دا وی تر کې څه دا چې زمون ګورنمنت چتر کم چیز زمون د پاره ډیسیبিলিটি کوټا مختص شوی دا نو هغه کې هم زمو خلک لکه بد قسمت سره هېره پھیری کوي کنه نو مطلب دا بیا مخه تراځي کنه چې لکه زمون خلک یا زمون د صوبی کم هغه خلک چې څنګه سره لکه زمون مشران دي یا زمون افیسرز دي نو هغه لکه زمون په حق لا یا مور خلکو له توجه کوي نو
بس په پروګرام کې حکم وخت پاتې دي تاسو د خپل مسایل او مشکلاتو خبره وکړو تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې پلاری او په کار د چي توجه ورکړ شي او تاسو ته مواقع ملاوي شي د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سي دي څه کول غواړي
مستقبل کې زما اصل کې زما زده یو ډېر غریبي طبقه سره تعلق تر نرم فاميلي سره
مہربانی پروگرام کی سوا خستہ کور مدان اور ادن کو نن پسروے پروگرام کی مونگ سر ریحانہ گل مل منا و امید کو چھ نن پروگرام بس تاسو خوش بھی پراتون کو ہفتوں کے بل نورو مل منو سر خبری کو ترغی دسان خیال ساتے دا خدای پامان
درنو اور ادن کو تاسو دا مشال ریڈیو اولیز خبروانا سروے واوری دا چی کوربنایا ملیحا امیرزاده و او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بلی اونیزی خبرونی د مشال ریډیو مجلې تراړوم د دې خبرونی کوربا نجیب عامر دی
د مشال ریډیوی مجله د مشال ریډیوی مجلې اوریدونکو سلامونه زه نجیب عامر یم او دا اونۍ هم را سره یو با استعداد ځوان میلمه ده دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي نوموړی خبریال لیکوال او شاعر ده تسکین د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالۍ د میدانیو باباخیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفه زیات متاثر ده نورې خبرې په دې بندر کې چې له خاغلی فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکه کړې ده تسکین صاحب مننه چې وخت مو راکړ زما لومړی پوښتنه بلې تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړی هم شاعری څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې وې یاسته
ډېر مننه نجیب عامر صاحب زه خپل چې دولس دیار لس کال خبریال پات شوې ما او شاعری زما ذوق او شوق ده خبریالی زما هم ذوق او شوق ده خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشحالی پزان کی وینم هغه دواړه مسلک دی ولی شاعری چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفې دنیا ده او خبریالی چې ده هغه د ولستا د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده او خبریالی په واقعیتونو باندې ولاړه ده نو زه دواړو کې راحت یم ولی شاعری چرے پاگی کے زون دیر رہا تھا احساسوں
فرید احمد تسکین صاحب دا افغانستان دا معاصر غزل بہر سنگ ارزوے آیا لپی خور خ غزل اس پا افغانستان کی لکھل کی گی
اس سنے معاصر غزل دا پخوا پا پرتلا مونږه پرتلیز جاز کده په خوا پرتلا پرتلیز جاز اخلو نو ډیر تفاوتونه شته، هغه کده مضمون آفرینه له لحاظ ده، هغه کا د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت لاړخه ده، هغه کا هر اړخه ده، نو تفاوت ډیر زیات ده. ولی پخوانی غزل چې کوم وو هغه اکثره په روایت ولاړ غزل وو، اوسنی غزل د رومانټیسیزم د فلسفه تصوف همدا ډول د وطن د حالاتو همدا ډول د عشق په خوم خوم شوی غزلونه لیکل کیږي. او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي کا په بره پښتونخوا کې؟ زما په نظر غزل چار چار ته لیکل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي. ولې په دې بره پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي؟ پخوا دا ویره دا وه کوز پښتونخوا شاعرانو ته دا ویره وه چې په کوز پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په بره پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان وو. خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته، یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت ته یا کوټي ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ و جګړو کورنیو جګړو لاړخه مهاجر شول، نو دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات او اغیزې پیدا کړې چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یو اهمه لاره پیدا شوله. زما په نظر یعنی که په کوز وطن کې دی او که په بر وطن کې دی، نن سبا ښه شاعري په لر او برو پښتنو کې دی.
تسکین صاحب، څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعري د خپلو مشرانو په شان ده او کنه؟
د اوسنیو ځوانو شاعري او د مشرانو شاعري پر تلی خبره تاسو وکړه، زما په نظر د ځوان شاعري او د مشرانو شاعري یو شان نه ده، ځکه هیڅوک هم د بل چا په شان شعر نشي لیکلی، هغه که ښه وي که بد وي. او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري. خو ولې د هر انسان او د هر کاغذ ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعري کوي، نو زما په نظر د مشرانو شاعري په خپل حالت کې خپل دور یې درلود او د ځوانانو شاعري په خپل دور کې خپل ښه شاعري کوي. ولې په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبره کوو، د ممتاز اورکزي خبره کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبره کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبره کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لر او بر پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده، نو زما په نظر د ځوانانو شاعري او د مشرانو شاعري فرق توپیر نشته. خو توپیر به دا وي چې هغوی په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعري کړې ده او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعري کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړئ، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره دی، نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډیر زیات روان دي. ولې ډیر زیات چې فعال دي هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر دی، بل په کابل کې احمد شاه بابا ادبي بهیر دی، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر دی، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر دی، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډیر شمېر ولایتونو کې ادبی بهیرونه شته، لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډیر زیات بهیرونه دي. ولی مات نمونه اکثر زیات نه دي، خو ډیر زیات چې مشهور دي هغه ما تاسو ته یادونه وکړه، په تیر افغان ادبی بهیر چې په کابل کې ډیر زیات فعال ده، او اکثره د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمدشاه بابا ادبی بهیر دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت.
د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د فرید احمد تسکین صاحب سره به زموږ مرکه روانه وي، خو راځئ د خپرونې په دې برخه کې د هغوی یو شعر د هغوی په خپل غږ کې واورو.
رڼایم د فکر تور شپه را پسې مري، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسې مري. زه ولی وم، زه ولی یم، زه ولی داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسې مري. په ما پسې غمجنه ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسې مري. حیران یم انسان زمزمه را پسې مري، حیران یم انسان پرښتہ را پسې مري. موده کېږي تسکین نشته، پیاله را پسې مري، موده کېږي مستانه میکده را پسې مري.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی د فرید احمد تسکین شعر مو اورید. نو موړه داونه په مشال رادیوی مجله کې را سره ملمه ده. تسکین صاحب، د دومره ښکلی شعر دا اورولو نه مو ډیره مننه. زما بل پښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیز کړی کنه، لکه نارنج ګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشوې کنه؟
تاسو د کورونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې د غیس خبره وکړه. نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کورونا وبا وایرس چې کومې غیزې په ټوله نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې غیزې کړې دي. لکه د نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سندل ګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. د کورونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادام ګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعری لري چې لبد مرغه د کورونا وبا پراتک سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډېر زیات تاثیرات درلودلو. خو یو خبره نجیب عامر صاحب خبره دا وکم چې اکثرو شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعرې وي، دوی اکثر مشاعری په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوا نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو دی، یو بل د حال او احوال د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول. ولی هغه څومره چې ډیری لکه څنګه چې ډیر شمیر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلیو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه سې ونه شولو. نو هیله مند یم چې کوم مشاعري چې پاتې دي هغه کورونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغه سره خوا کې ټولیز رسنۍ کغه فیسبوک ته کغه یوټیوب دې اندر ول نور ورته سوشل میډیا باندې خبر کو نو اکثر دوی د ځوانان ترمنځ ډیر خو بدلون راوستای دی اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي ولی اف ام رادیو غانې تلویزیونونه فیسبوک په دې کې ځوانان ډیر زیات فعال دي اته ادبی نقدم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي ګروپونه جوړ کړي دي مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي ویډیوګانې جوړوي هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دي غلطه خبروي ملګري ترې خبريږي او ځینې ملګرو پانی جوړ کړي په فیسبوک کې ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خبروي یوټیوب کې کوم چینلونه جوړ شوي دي هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هر اونۍ یا پونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي په هغې کې ادبي راډیوي مجلې دي همدا ډول د تاسو د همکاري راډیو آزادۍ راډیو همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په زار افغانستان کې خپرونې اوریدل کیږي نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ور باندې کړي دي.
تسکین سیبایا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوی یاستئ؟ که ځواب مو هو وي نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده. ژوند ټول د ستړیاو د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې چې هغه او هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي هغوی کوشش کوو چې د پردیو په خوله پښتنو ټولنه کې شعر و ادب وده ونه کړي. هغه مشکلات وو چې زما په ژوند کې ډېر رامنځته شول، ډېر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغو منفی مشکلات ته په کتو ما ټول مسائل ته په کتو ما خپل ځان هپنوټایز کوم، هغې ته ما مثبت تلقین وکړو او ما ټول منفی ګرایي خبرې پرېښودې او ټول فوکس مې په مثبتو خبرو وکړو او د ځان د جوړونې د قوم د ترقی پسندۍ د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو او هغه که په ټولنه کې په کډو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بل خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقی او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګری راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چیرته چې مشاعرو ته لاړ شم هغه زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولی مونږ خپله مبارزه او زمونږ سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته راپرېښودلی دی او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنې پر خلاف به خپل غږ اوچتوو.
موسیقی خو به حتما نوره تسکین صاحب ځکه چې شاعر وي او موسیقي نوري نو دا خو کېدی نه شي. نو دا راته وایي چې د کومو هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي، د چا غږ مو ژړوي، د چا مو خندوي؟
زما په نظر زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم، نجیب عامر صاحب زما زړه چې کوم دی ماته ډیر را لړزوي مې او را اوچتوي مې، زړه مې زړه ته مې یعنی لاره کوي. هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر ته راګډ شوم، د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د ذوق پوړۍ ته وختلم. همدا ډول علی بابا مې خوښیږي، هغه د تصوف برخه کې ډیر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري. همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علي ټکر صاحب زما غږ ډیر خوښیږي، او د ستر غني خان له فکرو مکتب نه خبر کړی ما. همدا ډول د کرن خان زما غږ ډیر خوښیږي ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویخول لپاره ډیر څه وکړل په تیره. دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونشي او سترګې ورباندې پټې نکړو، هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډیرو سیاستوالو ډیرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو. نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډیر زیات خوښیږي، او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډیر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډیر کم وخت کې ډیر څه ورکړل.
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقۍ پر تناره سوځېدل لازمي دي؟ ځینې خلک خو همداسې فکر کوي.
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي. هو بالکل، او هر هغه شاعر مین کېدلی شي، عاشق کېدلی شي، خو ولې هر مین شاعر کېدای هم نشي. دا یوه ثابته خبره ده. نو واقعا څوک چې مین وي، عاشق وي، او سوز و گداس کی زړه درد دلی وي، زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي. ډیر اکثره مونږ شاعرانو کې دې بیلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي، همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي. لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابع بلخي او بکتاش خبره وکړو، همدا ډول د نورو فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو خبره وکړو. نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو، هغه خپله یو شاعر و. همدا ډول د رابع بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپله شاعران وو او په خپلو کې سره مین وو. نو هغوی هم په تاریخي لحاظه په د ادب په دور کې، د ادب په تاریخ کې ډیر ښه ځلیدونکي نمونه پاتې شوي دي. نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي. خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې، د شعر سره د لیونۍ می پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي.
فرید احمد تسکین صاحب مننه چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. گران اوریدونکو له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. مخکې تر دې چې خبرونه راوون غاړو د تسکین صاحب نه به دا غوی یو بل شیر هم په شریک وورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شوی اطمینان یم ستا د سترګو په ځنګل کې پیچو خم یم روان یم که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکی گردان یم دا چې زه یم کته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم دا د چا د زړه آواز